السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. ملي حامیر زاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې اسلام آباد کې مهمه خبره شوې. په افغانستان کې د وسلوالو برید کې ګڼو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختي او روسیا او جرمني د شام پر سولې شریک کار کولو ته راضي شوې. پوره خبرونه د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استاد عمر داودزی وای د پاکستان نوی حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي او غواړي چې دا بهیر ګړند کړي. نو موړه چې د یو پلاوی په مشرۍ په سلور ځانی سفر اسلام آباد کې د خبرنن مشال رادیو سره په ځانګړی مرکه کې وکړه.
ټول علائم د سخکاری چې د نوی حکومت راتلو سره پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کوششونه ګړندې کړي.
یاد پلاوی تروسه د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفن یار ولی خان او د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی دي. د داودزی د بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مذاکرات چې روانونه په قطر کې کیدونکو ځندیدل دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفن یار ولی خان وایي د دې باوجود چې په خوانی قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شوې دي خو اصلاحات تر اوسه شوې نه دي. نو موري د سرګندونې د جنوري په 8مه په وزنګړی مرکه کې مشال رډیو ته وکړي د مرکه نن خبره شوه. د ویل
زمون خو فلال جنگ تاري چې بای هغه یو نظام تاسو ختم کو چې هغه نظام تاسو ختم کو ناغه په ځای تاسو سو ور وستل هیڅ نشته. بیا یو سبل روز که ستاسو علینو اعلان وکړ چې جی اختیارات چي دا به گورنر سره نو گورنر خو د مرکز نماینده دی د صوبې نماینده نه دی. پدغه هم باوجود به زما د صوبې دغه سي چي دی دا د مرکز په مرزه چليږي او کنه دا به د صوبې په مرزه چليږي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په تیر کال د دسمبر په 14مه د پیښور د سفر پر مهال ویلی چې د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر وزیر اعلی صوبایي کابینه او قبایلی سیمو د پارلماني غړو کمیټې جوړه کړې چې حکومت به د غوي د سپارښتنو پر رڼا کې بیړني اقدامات کوي. د پاکستان سترې محکمې نن د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخواني مشر راو انوار هغه درخواست رد کړ چې نوموړي پکې غوښتنه کړې وه چې د نوم د ممنوع الخروج لیست نه لری کړل شي. د راو انوار خلاف د نقیب الله مسعود په نوم د یو قبایلي ځوان د وژلو دوسیه په عدالت کې ده او د په ضمانت خوشي شوی دی. راو انوار عدالت ته په درخواست کې ویلي د نوم د هغه لیست نه لری شي چې د ملک نه بهر تلو باندې پرې پابندي وي ځکه د غواړي سعودي عرب ته د عمرې لپاره لاړ شي. خو د عدالت درې کسیزه هیئت چې د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار هم پکې دغه درخواست رد کړ. د راو انور کورنۍ له هوا د بهر مشته د نوموړي عدالت ته هم ویلو چې غواړي لاغوي سره ویني. خو عدالت ورته په جواب کې ویلي راو انور د خپل کورنۍ وطن ته غواړي. ټاکل شوی دا چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد نن د هند په دورزنی سفر لاړ شي. نوموړی به د هند د ملي امنیت صلاحکار او د بهرنیو چارو د مرستیال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم ځي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. بلخوا هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په نوی دلی کې ل خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره کتلی او ورسره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت پر پراخیدو خبرې کړې. چارواکي وایي د افغانستان په دوه ولایتونو کې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پولیس سرتیري وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. د تخار د ولایتي شورا غړی مولوي کرامت الله وایي په دغه سیمه کې په یو پوسټه د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 8 پولیس چارواکي وژل شوي. نوموړی زیاتوي چې د ولایت په یو بل برخه کې په وسلوال برید کې 14 نور پولیس والا ټپیان شوي دي. په شمالي بغلان سیمه کې د ولایتي شورا یو غړی ظریف خان ظریف وایي چې نن دغلته په یو امنیتي پوسټه په برید کې وو پولیس ستیری وژل شوی دی. د بغلان په پولی خومري کې په برید کې لګتا لګا 15 پولیس ستیری ټپیان شوی هم دي. طالبانو په سمدستي توګه د بریدونو ذمہ واری نه ده منلې. روسیا او جرمنی په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره په شریکه کار کولو ته رضا شوي دي. پرون د جرمنی چانسلر انګلا مرکل او روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټلیفون له لارې په دغه موضوع خبرې وکړې. کرملین وایي په خبرو کې د شام د بحران د هواري لپاره د ملګرو ملتونو سره په نږدې همکارۍ د سیاسي حلو ځلو پر مخ وړلو د خواهش څرګندونه وشوه. دواړو مشرانو د شام لپاره د یوې آئینی کمیټې په جوړولو هم خبرې وکړې چې د جنگ ځپلي هیواد لپاره به په نوي اساسي قانون کار کوي. ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی ساتیره د دوی په ولقه کې ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د جنوري په 8 نیټه راپور ورکړو چې شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ تیر کال د جولای په میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شو، خو دا لا څرګنده نه ده چې په هغه څه تورونه دي. د ایران حکومتي خبري اژانس ارنا پرون د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمي په وینا خبر ورکړ چې مایکل وایټ نیول شوی دی، خو دا یې ونه ویل چې د هغه جرم څه دی او کله نیول شوی. قاسمی زیاته کړه چې ایران څه وخت وړاندې دغه کس په مشهد کې د نیولو نه وروسته په څو ورځو کې دننه امریکایي حکومت خبر کړو. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه وزرته زموږ همکار سراج ظهیر د هوا حالو د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په یو سل اته دیرش روپۍ اویا پیسې غسل کیږي او په یو سل نهه دیرش روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل اته پنځوس روپۍ لس پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ اتیا پیسې. یو پاؤنډ په یو سل شپږ اویا روپۍ لس پیسې او په یو سل اووه اویا روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اووه دیرش روپۍ اتیا پیسې او په اته دیرش روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږ دیرش روپۍ نوي پیسې او په اووه دیرش روپۍ دیرش پیسې. او درې سو دوه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سو څلور ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ درې اتیا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات پنځلس او کم نه کم پنځه، بنو کې شپاړس او شپږ، ژوب کې پنځلس او منفی درې، او کوئټه کې به زیات نه زیات دیارلس او کم نه کم منفی څلور ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري مرکزی حکومت وایي د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو اتیا فیصده کار یې پوره کړی دی، خو ځینې اپوزیشن ګوندونه دا دعوی سمې نه بولي.
خلکو ته ډېرې زیاتې انتظامي، مالی، عدالتي ډېرې لوی ستونزې دي. دوی کار خو به ضرور کوي، په هغه کار کې ډېره زیاته سستي ده او دا کار ډېر زر تر زره سر ته رسول پکار دي.
د اورګزو یو ځایي جرګه وایي د دوی په سیمه کې سما مردم شماري نه وه شوې، نو ځکه دی د دوی د آبادۍ د سمې شمېرې پر اساس دوی ته په صوبایي اسمبلۍ کې سیټونه ورکړل شي. ہفتہ وار پروگرام روخانہ مستقبل کے در تداہ مور کی صدر ورو چې د لور په پیدائش د پیغور او ستونزو باوجود یې خپلو بچو ته تعلیم یو شان ورکړي.
زمانہ ماشوما پیدا شونو شر وای می او دغه کړی وی دا وی چې نه پیدا شونو بس دا کورونو مزدوری به نکولا او دغه باندې خپل بچی به تعلیم له لګو.
پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو را سره وسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ. د پاکستان مرکزی حکومت وای په خیبر پختونخوا د قبایلی علاقو ورګډولو اتیا فیصد کاری مکمل کړی دی. دا خبره د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاری ډلې غړي سینیټر هدایت الله پرون مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د شل فیصد کار لپاره پیسو ته ضرورت دی، خو صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه دا دعوې ناسمې بولي او دریز لري چې حکومت د اصلاحاتو بهیر عملي کولو کې سنجیده نه دی. تفصیل ګلایات راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاري ډلې غړي سینیټر هدایت الله وای د قبایلی ضلعو په صوبې ورګړول لپاره یې اتیا فیصد کار بشپړ کړی او یوازې شل فیصد کار پاتې دی. د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله مشال اړې ته وویل چې د قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروسته یوازې د عدلي او پولیسو نظام راوستل دي او د دې لپاره پیسو ته اړتیا ده.
بیس فیصد چې کم پاتې دی نو ټولو نه اهم همدغه دی چې هلته زمونږ عدالتونه جوړول دي. په هغه عدالت کې چې کوم افسران لګېږي هغه د حکومت د طرف نه پروسیکیوشن افسران لګیدل دي پاغه کې او بیا پولیس دلته پولیس را وستل دي او پولیس کې برتیاني کول دي دا پاتې دي هغه د ان اف سی اوارد سره تړلې شوې دي کوم چې 20% کار پاتې دي نو دا اهم دا کوم چې 80% کار شوی دا غنه دا اهم دي دا کار
سېنټر هدایت الله ویل وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره په قومي مالیاتي ایوارډ یعنی ان اف سی کې ل درې واړو صوبو د 3% برخې د ترلاسه کولو ضمانت ورکړې وو او په دې لړ کې سمري ولسمشر ته لیږل شوې ده چې ډېر ژر به د ان اف سی غونډه راوبلل شي وزیر اعظم عمران خان قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چاري ګړندې کولو لپاره د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کاري ډله جوړه کړې وه همدارس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په نومبر کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټې جوړه کړې ده خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامل شل پاټې پارلماني مشر سردار حسین بابک د قبایلی سیمو کاري ډلې اعداب ناسمې بولي او وای په قبایلی سیمو کې انتخاباتو لپاره حکومت داسې اعلان نه کوي
ځان صرف په میډیا باندې خلاصي هلته خلکو ته ډېرې زیاتې انتظامي مالي عدالتي ډېرې لوی ستونزې دي که تاسو رابطه وکړي هغه خلک اوس نو د یوې غاړې پاتې دي او نه د بلې غاړې پاتې دي دوی کار خو به ضرور کوي خو په هغه کار کې ډېره زیاته سستي ده او دا کار ډېر زر تر زره سر ته رسول پکار دي چې دوی دې عمل ته ډېر زیات غیر سنجیده دي او ډېر په غیر ذمهوارۍ سره د انضمام دا مرحله چې ده دوی لګیا دي او په هغې کې ډېر په سست روی سره کار کوي
خود قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علی وای وزیر اعظم عمران خان د قبایلی علاقو انضمام په اړه ډیر سنجیده دي او په دې رستو کې ډیر غونډې هم کړې دي
اصلي کېږي داغه د امپلیمنټیشن د لپاره موږ سره یو پروګرام نشته دی او پروګرام څه کنيسته دی ما مخکې تاسو ذکر کړی و چې پیسې یو بنیادی خبره دي پیسې هم سره نشته دي هغه پیسو د لپاره دی یو فیصله دا کړی و چې موږ سر تر زر چې دی هغه د ان اف سی په حواله باندې یو میټینګ دا غواړو چې په هغه کې موږ د سګو نه دا وعده واخلو چې هغه به په ډول باندې خپل پیسې پرمختیاي کارونه چې دي هغه به په مخکې باندې بوځي نو دا څه وړه منصوبه نه ده نیو پوره فاټا جوړول او داغه لپاره د پیسو بندوبست نشته نو زه فکر کوم چې پروسم په دغه ځای کې بلاله ده چې پیسې نشته
دا تیر 2013 کال د مې په اخري ونی کې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل دي وروسته د صوبې وزیر اعلی محمود خان په لومړي وار د جنوري پر 3 د باجوړ قبایلی ضلع دوره کړې و او له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې د قبایلو روایتو ته په پام هلته د پاکستان قوانين ور وغځوي
د پاکستان حکومت پلان لري چې د پوځي عدالتونو موده د راتلونکو دوه کلونو لپاره وغځوي خو په پاکستان کې مهم مخالف ګوندونه د پوځي عدالتونو موده غځول نه غواړي پاکستان تحریک انصاف د جنوري په 14 د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې دا د دوی د ایجنډې د سر موضوع ده او ورباندې به بحث کوي د پوځي عدالتونو غځېدو ممکنه بل د منظورېدو لپاره به د پارلمان په دریو برخو کې د دوو برخو منظوري پکار وي دا چې مخالف ګوندونه په دې اړه څه وایي تفصیل په دې رپورټ کې واورئ د پاکستان تحریک انصاف حکومت غواړي د پوځي عدالتونو غځولو په معاملہ له مخالفو ګوندونو سره خبرې اترې وکړي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای د دې لپاره د مخالفو ګوندونو په تیره د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون رسته پکار ده ځکه چې داوی بغیر د دغه عدالتونو موده نشي غځېدې
او بالکل دا زمونږ په اجنډا باندې روان سټینګ کې مونږ سپورټ کوو چې ایکستنشن ملاو شي چې اوورال شي هغه ته وخت ملاو شي نور اپوزیشن سره په دې باندې خبره کوي ځکه چې هغه د پاره کو میجورټي پکاره ده
دا ته عدالتونو د کار موده د روان کال د جنوري په شپږمه سرته ورسیده د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نورو دوه کالو لپاره د پوځي عدالتونو موده غځول غواړي خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند له سوات نه منتخب د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله وای د پوځي عدالتونو د مودې غځېدو په حق کې نه دي
د پارټي ستان د لانسم مودې زموږ د سیشن نه یو ورځ مخکې زموږ پارلماني پارټي میټینګ دی پای کې پارلماني پارټي میټینګ یې ګوډ سایډ کی د ما پښ تلې د ما ذاتی سوچ دې نظر دی اګینست زه ځکه مخالف يم چې د چا کمګار دې په کار به دې ملک هغه خپل خپل کار کې عمل کوله سمین نو خپل هیڅ فائدې نه ورکړ سوات کې کم ٹیررسٹ چیو پر پزر گنو خلقو چو خلق پانسی شو چاہتا سزا میں لاؤ شو کم داگو ہیڈ چیو چاچی لیڈنگ رول جو پائے کی چو خلق پانسی شو انسانی حقوقم خلاف ورزی دا ہر سڑی تا دا حق حاصل لے جاگا پا پر ٹرائل کی گیا
دا پاکستان پیپلز گن مشر سیاستوال کمر زمان کائی روائی گن بے نور دا داگو عدالتونو دا غزیدو اجازہ ورنکڑی
جب یہ فوجی عدالتوں کا بل آیا تھا اس وقت بھی ہم
قانون کوم وخت چې د فوزي عدالتونو غزیدو بل مخه ته راغلو نو هغه وخت هم موږ د قانون د یو داسې نظام په حق کې نو خو هغه وخت مو د مجبورۍ لکبل دغه قانون منزور کړ ځکه چې بل لار مو نه لرله دا فیصله شوی و چې د خپل عادي عدلي نظام به مضبوطو سو د داسې قسم قوانینو راته ضرورت نه وي بیا دغه عدالتونو وغزیدل تر څو چې زه خبر یم تر اوسه حکومت په اسمبلی کې دغه بل نه دی وړاندې کړی که داسې څه بل مخه ته راځي نو موږ د ګوند د عمومي دریز دی چې داسې قانون د منظوریدو اجازه به نه ورکو موږ یې حوصله افزای نه کوو که حکومت په دې اړه موږ سره کومې رسمي رابطې وکړي نو د ګوند دریز به موږ تر سلا وروسته له رسنیو سره شریکو
د 2014 کال د دسمبر په 14مه د پېښور په امی پبلک سکول د وسلوالو تر حملې وروسته د 2015 کال په جنوري کې د آئینی ترمیم له لارې په ټول ملک کې د دوو کلونو لپاره نه پوځي عدالتونه جوړ کړل شول چې د 2018 کال د جنوري په 8مه نیټه موده پای ته ورسېده خو بیا په پاکستان کې د پوځي عدالتونو موده د دوو نورو کلونو لپاره پر غځولو د پارلمان ډېری سیاسي ګوندونه متفق شو
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نشر ګوند مشر ویلي افراسیاب خټک او بشا ګوهر یې له ګوند ایستلي نه دي بلکې اوازې غړیتوب ځنډولی دی اسفندیار ولی خان د جنوري 8مې په ماسوتن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا لازمي ده چې غړي لاړ شي نو ګوند ته تاوان رسي نوموړي د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې جایزې وبللې خو ویل چې له طریقو او غوښتنو سره مخالف دی پښتون ژغورنې غورځنګ وایي غوښتنې آئینی دي او له سوله ییز احتجاج حکم ورته قانون ورکړی دی غورځنګ وایي د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو پورې به مبارزې ته دوام ورکوي اسرار علم مومن اسفندیار ولی خان سره مرکه کړې ورنې پښتلې چې آیا د خټک او بشاګار ایستلو ګوند ته تاوان رسولی دی او کنه
نقصان خو سوال نه پیدا کیږي زه دا وایم چې پارټۍ ته نقصان نه رسي خو بنیادي طور یو فیصله به هر انسان کوي چې زه ته یو پارټۍ ورکړم نو زه به دا پارټۍ تابع یم که پارټۍ به زما تابع وي د پی ټی ایم په مسله باندې پارټۍ ډېر کلیئر کټ سټینډ ورکړی وو هغه خو موږ ایستې نو خو صرف د هغه کنوینینګ کمیټه صدرو د این وای او هغه میادې پوره شو هغې نه پس به خامخا بدلېدو دا وړ خواکۍ تېره شو خټک صاحب او بشرا بیبي ادبي باندې دغه وه چې بیسیکلي دي هغه فیصله د پارټۍ مرکزی کونسل چې کومه کړې وه هغه فیصله نه منله نو نه منله چې دي نو هم زه یو خبره بالکل دغه کوم د تردید امکان به پکې دي چې موږ هغې اوښکې نه دي موږ هغې سسپینډ کړې دي د سسپینډ کېدو کې په اوښکو کې ډېر لوی فرق دی نه هغې دې وخت کې سسپینډډ دي ځکه چې د پارټۍ د آئین مطابق په چې کله مجلس عاملې راشي نو مجلس عاملې ته به دا مسله ځي د دې دواړو ده مجلس عاملې به مرکزي مجلس عاملې به فیصله کوي چې څه کېږي او څه نه کېږي
د پی ټی ایم کومې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او همدغه راز لادرکه پښتانه مندل او د پښتنو پر ځمکه د بدمنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د ریښتیا او جوړجاړي کمیشن جوړول نو که د پی ټی ایم دغه غوښتنې جایز دي نو تاسو بیا د هغو مخالفت ولې کوئ
ګوره شل جانې چې تا کوم غوښتنې وې دا خو موږ د باچا خلما بعد وختونه لګیا یو کوی او دونه شدت سره چې موږ کړی دا نه شدت سره څوک نه کوي پی ټی ایم سره مقاصد سره د زمونږ اختلاف نشته د طریقې کار چې دی طریقې واردات چې دی سره خپل د پاټۍ خپل تحفظات دي ځکه چې موږ خو د عدمه تشدد ولا خلک یو موږ د تشدد کولو سوچ هم نشو کولی یو دویمه دا ده چې اوس خو ټیک ده په ډېرو خلکو به زما دا یوه خبره اوسنی چې زه راوسې کوم دا به پې لږه بدل کړي خو ځینې وخت کې حقیقت تلخي منی به تېر شوي انتخاباتو شو د جولای محمود خان د سکرین نه اوټ کړی شو افتاب خان اوټ کړی شو زه اوټ کړی شو دې درېو نمایندګي کولی د پښتون قوم پرست دی چې دا درې واړه اوټ کړی شو بیا د وزیرستان غونډه ځای کې چې هغې کې فوج په خپله ناست دی هلته کې بیا پی ټی ایم دوه سیټه څنګه ګټي زه خو درله نمونه هم در کولی شم خو نوم اخیستل هسې ذاتیات ته کوزیدل دي د هغې ډلو کوم چې راغلي دي پیښور ته او چا میټینګس کړي دي پیښور کې او پیښور کې ورته بیا پرېښتو ویلي چې بس نور نه دا دوه کسانو درو مونږ یې سیمه وارو دی ورته مونږ ورو مطلب دا دی چې پی ټی ایم اوس په داسې حیثیت کې لوبول غواړي چې ګنی پی ټی ایم واحد پښتون قومي تحریک نمائنده دی سیاست دی کوي با آفتاب خان هم پښتون قوم سیاست کوي قوم پرست محمود خان هم کوي زیم کو پی ټی ایم هم کوي هغه باندې د مونږ اړیکه رښتا غنیشته
د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې تاسو وایي چې جایز دي نو دغه غوښتنې تاسو او نورو پښتنو مشرانو په دومره شدت سره ولې نه راپورته کولې لکه څنګه چې پی ټی ایم راپورته کړي؟
لومبی خو د فاټا په مسله ای پی سی مونږ راغوښته وه، هغه ای پی سی له کار شروع کړ، دغه اثر یې وکړ چې قبایلي سیمه ختمه کړې شوه. د نقیب الله مسعود د قتل خلاف چې کوم احتجاج و، که ستا خیالونو په هغې کې ټول محمود خان هم تلو جلسوله ورله، آفتاب خان هم تلو، زه هم تلوم، چې بیا خلک په دې پیښو چېرته دا قوت خو بیا دا خو نورو مضبوطېږي او دوی خو را یو ځای کېږي، نو بیا پکې دا کانتروورسي شروع شو، مینس کې پکې دا تجاوزات راغلل چې نن نه آفتاب خان ورسره شته مطالبې په خپل ځای، مطالبې خو زمونږ همهمقه مطالبې دي چې کومې هغه دي، خو پښتون قومي تحریک یو کېدو کې بیا لوی خنډ چې دی نو هغه بیا دقه جوړ شو چې دا پی ټی ایم وجود منځ ته راوړی شو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په دې صوبه کې د ورګډو شو قبایلي سیمو ته د سیټونو د شمیر په اړه لا هم لانجه روانه ده. په دې اړه د اورګزو اوسیدونکو یو اتحاد جوړ کړو چې هغه به خپلې اندېښنې له لوړ پوړو چارواکو سره شریکوي. د دې سیمې خلک وایي چې دوی ته په اسمبلی کې یوه چوکۍ مختص کړې شوې ده، خو د زیاتې آبادۍ له وجې د دوو چوکو حق لري. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د اورنګزون د ګامبی اسمبلی غړي جواد حسین او د سینیټر اورنګزیب خان اورنګزی سره له ملاقات وروسته د اورنګزون راغلی د جرګې یو غړي محمد نواز د شروع په ماسوتن ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په اورنګزو کې شوې سرشمیرنه باندې اندېښنې دي، ځکه چې کله د دوی سرشمیرنه کې دان او هغه وخت یو شمېر خلک له خپلو سیمو بې کوره وو، نو دوی غوښتنه کوي چې د دې ځای د سرشمیرنې سره سره دوی ته یو بل د صوبایي اسمبلی چوکۍ دې ورکړي. نوموړي زیاته کړه، مشال ریډیو چې د دوی د دې غوښتنو په اړه د سینیټر اورنګزیب خان اورنګزین او پوښتل، نو هغه وی چې دوی یو کمیټي جوړه کړې چې له حکومت او الیکشن کمیشن سره به خبرې کوي. مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نه په دې اړه وپوښتل، نو دا هغه وینا وه. پدی مقد جرگی دغړی او وینا و چې د ټوله اورګزی ولس پدی غوښتنه یو خلدی او دوی وای کدا غوښتنی و نه منل شوی، نو د احتجاج سره سره به دوی له راتلونکو صوبای ټول ټاکنو بایکاټ کوي. بل پلو الیکشن کمیشن د قبایلی ضلعو لپاره شپاړس صوبای چوکۍ اعلان کړي او له دې سربیره څلور چوکۍ د خزینه او یو د اقلیتونو لپاره بیل کړې شوې. د دې ترڅنګ د الیکشن کمیشن په وینا چې دوی د قبایلي ضلعو لپاره د صوبای ټول ټاکنو تیاری شروع کړي او د روان کال د جون پورې به صوبای ټول ټاکنې ترسره شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په نوښار کې د رشکه اقتصادي او صنعتي زون به د فروری میاشت کې پرانستل شي. دا خبره په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان بیگا مشال ریډیو ته وکړه. ویل چې رشکه اقتصادي زون سره به د روزګار موقع ترلاسه شي، خو صنعتکاران وای په موجوده حالاتو کې څوک سرمایه‌کاری ته تیار نه دي او دا تر ټولو لوی چیلنج دی. ګلای ازورو
په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم خان وای حکومت به د روان کال د فروری په پیل کې په نوښار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. نوموړي مشال اډو ته ویل د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون په اړه چینایي کمپنی سی آر بی سی سره رعایتي معاهده پاتې ده او دا به په راتلونکو لسو ورځو کې لاسلیک شي.
او ٹیم لیٹ شو ٹیم چې اوس راغونو تقریبا 15 ډیز ډیلی راغی نو موږ اسه ایکسپیکټ کوو دا چې کومګه دی دسمبر کې سوري جنوري کې دا غوښی دی سره اګریمنت وشي 10-15 جنوري پورې نو موږ بیا ان شاء الله دا فروری په اوایلو کې به خېری د ګراوند بریک انشاء الله
خدای خبر پښتونخوا د سوداګری خونی په خوانه مشر ځای چینواري وای د صوبې په رسالپور غدون او ډیر اسماعیل خان کې صنعتي زون موجود دي او دا یو بل زون جوړیږي چې پکې پلاټونه چار دیواری او دفترونه به پکې وي خو تر ټولو لوی پښتنه د سرمایه‌کارۍ ده
په دې کې سرمایه گزاري به کیږي کنه به کیږي دا یو ډېر لوی سوال دی ځکه چې په موجوده حالاتو کې زمونږ په دې صوبه کې څوک سرمایه گزاري ته تیار نه دي زمونږ خپل خلک چې دي چې زه پیژنم هغه لاړو هغه فیصله باد په شر اکنامیک زونز کې پلاټونه واخسته څوک لګیا دي لاهور سندر انډسټریل اسټیټ کې دي یا شیخوپوره کې به هم یو سپیشل اکنامیک زون جوړي هلته خلک روان دي نو چې کله زمونږ خپل لوکل انویسټر دلته انویسټمنټ کولو ته تیار نه دی نو زه خو نه ګڼم چې په پنجاب لاهور نه به څوک راځي یا یو چاینیز انویسټر به راځي نو په دې حوالې سره زما دا تحفظات په دې دادي چې په دې لپاره حکومت سره څه پلان نشته چې دا انډسټریل زون خو به جوړ شي خو دې کې به آیا خلک پر کارخانه لګي کنه به لګي سرمایه گذاري به کیږي کنه به کیږي
زه چینوري زیاتوي چې په موجوده حالاتو کې په صوبه کې کارخانه جوړول ګټه نه کوي خو حکومت لا پکار ده چې په دې نوې صنعتي زون کې مراد ورکړي خو په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان زیاتوي چې د راشکۍ صنعتي زون د نوخار مردان او سوابۍ په مرکز کې جوړیږي او دغه سیمو خلکو ته به روزګار مواقع ترلاسه شي او د دې ترڅنګ سرمایه‌کارانو ته به خصوصي رعایت ورکول کیږي
د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی وایي د پاکستان نوی حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي او غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي نوموړي دا خبره مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې عمر داودزی د اسلام آباد په سفر دی نوموړي په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلي چې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي د اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان له عمر داودزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغانستان له پاکستان نه څه غواړي نوموړي په جواب کې وایي
اول خو دا غلی چې د پاکستان د شکریا وکړو چې دا نوې حکومت چې راغلی دوی د افغانستان د سولې کوششونو کې خپل ونډه ډیره کړې ده قریشی صاحب د پاکستان د بارنی چارو وزیر په لس ورځو کې 2 ځله سفر وکړ افغانستان ته بیا لاړ او د منطقې ملکونه یې ولیدل افغانستان ته یې ښه پیامونه راوړي وو د منطقې ملکونو ته یې ښه پیامونه وړي وو او ټول علایم داسې ښکاري چې د نوي حکومت د راتلو سره پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کوششونه ګړندي کړي
خو دا داودی صاحب د سې رپورټونه د کابل د حکومت خواهش هم دي چې طالبان د خبرو ته راوستل شي تاسو لره چې د پاکستان صلاحیت شته چې هغه طالب افغان حکومت سره کې نه وي
او پیډ دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ ناسته وشي مخامخ مجلس وشي او دا مجلس په نتیجه کې د سولې معاهدې ته ورسي ګبل لار نشته د دې نه بغیر همدا یوازینی لار ده پاکستان په طالبانو باندې اثر رسوخ لري خپل نفوذ لري او موږ غواړو چې داسې چې دا پیل کړې شروع کړې ده د خپل اثر رسوخ نه زیاته ګټه پورته کړي طالبان په دې باندې قانع کړي چې راشي د مذاکرې میز ته
تاسو د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کوم خبرې روانې دي دا هغه یو خدای چې تاسو دا هغه تایید کوي ځکه چې کله دفتر خلاص شوی په 2014 کال کې نو محترم کرزی صاحب هغه وخت مخالفت کړی د دفتر او کیدی شي هغه فکر هغه وخت و چې یاره امریکایان چرته طالبانو سره مخامخ کینن یو دوی چې د شاده نشي تاسو د دې پروسې د اوس شروع شوی دا تاییدوي تصدیقوي
دا افغانستان د دولت په اجازه باندې پیل شوی ده او امریکایان هر ځل چې طالبان سره کینی د ناستې نه مخکې د افغانستان حکومت سره خبرې کوي د ناستې نه پس هم بیا راځي د افغانستان حکومت ته ټول جریان تشریح کوي زه یقین لرم کله هم چې د افغانستان دولت د امریکایان نو وغواړي چې د خبرې د طالبان سره قطع کړي هغوی قطع کوي موږ د دې قطع کول نه غواړو په دې کې ګټه وینو دا ښه دی چې امریکایان د طالبان سره خبرې کوي ځکه د دوی ترمنځ هم مسایل شته دي چې هغه مسایل هم حل شي چې بیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغانی ناسته وشي د دوا د جګړې د دوار خامده دي. یو اړخ د افغانستان اسلامي جمهوریت دی، بل اړخ د طالبانو تحریک دی. د دواړو چې مخامخ کېږي ان شاء الله د مسالې حل راوځي. نو دا چې هغې نه مخکې امریکایانو او طالبانو خپل منځ کې خپل مسایل حل کړي، دا خبره ده د افغانستان دولت په اجازه باندې کېږي.
د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی سره خبرې تاسو اوریدلې. د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه له نجیب عامر اورو.
د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی ویلي د پاکستان نوې حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي او غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي. نوموړی چې د یو پلاوي په مشرۍ په څلور ورځني سفر اسلام آباد کې د خبرنې مشال رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي د دې باوجود چې پخوانۍ قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوي، خو اصلاحات تر اوسه له سره شوي نه دي. نوموړی دا څرګندونې مشال رادیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې. د پاکستان ستر محکمې نن د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د یو پخواني مشر راو انوار هغه درخواست رد کړ چې نوموړي پکې غوښتنه کړې وه چې د نوم د ممنوع الخروج لیست نه لرې کړل شي. د عدالت درې کسیزه هیئت د ستر محکمې د مشر قاضي میا ثاقب نثار په مشرۍ دغه اقدامات کړي دي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي په خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د ورګډولو د کار پوره کولو لپاره پیسو ته اړتیا ده. تیر ماښام مشال رادیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي حکومت د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله وویل په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي سیمو د برخې په اړه یو درخواست ولسمشر ته لیږل شوی دی. نقل شوی دا چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د هند په دوه ورځني سفر لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم ځي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. روسیا او جرمنی په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره په شریکه کار کولو ته راضي شوي دي او ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری د دوی په ولکه کې دی.
لړ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. دا خبرونه تاسو لپاره ګل آیاس جوړوي. د دې نه پس بل هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. را سره اوسئ.
دا مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نورو پروگرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې چین اعلان کړی دی چې سپوږمۍ ته د چینګ فور په نامه روبوټک خلای جاس په کامیابۍ سره په ټاکل شوی ځای وشوي دي. دا د سپوږمۍ هغه ځای دی چې پخوا نو تذکر شوی. دا د سپوږمۍ جنوبي قطب آیټیکن بیسن سیمه ده. دا تر ټولو تیاره سیمه بلل کیږي. د چین سرکاري رسنیو خبر ورکړي چې په سپوږمۍ د دوی خلای جاز خوځیدل یو تاریخي قدم دی. د چین چارواکو د جینګ فور روبوټک خلای جاز تصویران هم په ټوټر پانه خپاره کړي دي. تر دې مخکې سپوږمۍ ته لیږل شوی میشن کې دا سیمه نه و شامله. دا لومړی وار دی چې یو خلای جهاز د سپوږمۍ عقبی سیمې ته ورغلی دی. په چینګ فور خلای روبوټک ګاډي کې ډیر زیات آلات لګیدلي دي چې د سپوږمۍ هغه علاقو عرضتي خصوصیاتو ترڅنګ حیاتیاتي تجربې او جاج به اخلي. د چین خلای ادارې چارواکي وایي چې لازمه کې نه د سپوږمۍ یو اړخ قتل کیږي، خو د دوی میشن به د نورو زاینو جاج اخلي. د انګلند فاسيلي کې ميلرد سپیس ساينس لابراتوري کې د فزیکس پروفیسور انډريو کوټس بي بي سي ته ویلي دي چې دا سپوږمۍ ته 50 کاله مخکې لیږل شوی اپالو میشن وروستو لومړی وار دی چې یو خلای میشن سپوږمۍ ته په کامیابۍ سره کوز شوی دی. د دوی په خبره د روان 2019 کال په اخري پړاو کې به یو بل میشن لیږل کیږي چې له سپوږمۍ نه به نمونه واپس ځمکې ته راوړي. د یادونه وړ ده د غیر معمولي صورتحال له وجې چې ټایډل لاکینګ ورته ویل کیږي، لازمي د سپوږمۍ یو اړخ قتل ممکن وي. دا ځکه چې سپوږمۍ خپل محور کې چکر مکملولو کې دومره وخت واخلي چې څومره وخت ځمکه په خپل مدار کې د چکر لګولو کې لګوي. دا سپوږمۍ دغه سطح ته د تیارو ډکه سیمه ویل کیږي، خو د دې دا مطلب نه دی چې په هغه ځایونو کې رڼا نه وي، بلکې دا لازمي نه قتل ممکن نه وي. ساينسپوهان وایي چې د دې مشن لپاره به یو دا لوی چیلنج وي، ځکه چې د سپوږمۍ هغه سیمه ناهمواره دي. د امریکا خلائی تحقیقاتی ادارې ناسا پلوټو سیارې ته لیږلي خلائی جهاز نیو هورایزن سره د رابطې تصدیق کړې ده. دغه خلائی جهاز پلوټو سیارې سره نږدې الټیما ټولی سیارچې څخه ځمکې سره رابطه کړې ده. دا سیاره د ځمکې 6.5 اربع کیلومتره په فاصله کې پرته ده. دا په نظام شمسی کې یوې سیارې ته لیږل شوې تر ټولو اوږد واټن مشن دی. دا فاصله دومره زیاته ده چې له خلائی جهاز ځمکې ته سیګنل لیږلو کې 6.8 ګڼې وخت لګي. الټیما ټولی سیارچا له پلوټو سیارې نه نور 1.5 اربع کیلومتره په فاصله کې موقعیت لري. نیو هورایزن د الټیما ټولی په مدار کې خپل کمپیوټر او نورو آلاتو په مرسته تصویرونه اخیستي دي. نیو هورایزن به دغه معلومات په راتلونکو میاشتو کې ځمکې ته لیږي. له خلائی جهاز لومړی رادیوي پیغام د سپین په میډرید کې د ناسا لوی انټینې ترلاسه کړی دی. د ناسا د فلکیاتو پوهان د الټیما ټولی شاوخوا علاقو په سلګونو تصویران اخیستي چې دا خبره یقیني کړي چې دغه سیمې ته خلائی مشن لیږل محفوظ کار دی. نیو هورایزن به د سیارچې نه 3.5 زره کیلومتره لرې خپل تحقیق او کار کوي. د دې مشن آپریشن مینیجر الیس بومن د پیغام ترلاسه کولو وروسته ویلي دي چې د دوی خلائی جهاز ټیک دی او دوی تر ټولو اوږد سفر مکمل کړی دی. تر دې مخکې نیو هورایزن په 2015 کال کې د پلوټو سیارې سره نږدې تیرېدو سره د نړۍ توجه ترلاسه کړې وه، خو الټیما سیارچې ته رسیدو لپاره یې 1.5 ارب کیلومتر سفر وکړ. ٹائم مجلې په نړۍ کې د کیڼ یا چپ لاسو په اړه مقاله خپره کړې ده. ٹائم مجلې د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې پر اساس لیکلي چې په خوا وختونو کې خلکو باور درلود چې چپ لاسي د شرارت زیات استعداد لري او باید دوی ځان بدل کړي، یعنی ښي لاسي شي. لکه مرغه لکن لاسو سره دا رویه اوس نه کیږي، خو لا هم ځینې خلک حساس دي چې ولې یو ماشوم چپ لاسي کیږي. څېړنې ښایي چې په سلو کې 90 خلک ښي لاسي دي او یوازې په سلو کې 10% چپ لاسي دي. ځینې اوسني او پخواني مهم شخصیتونه چپ لاسي لکه د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما، د نړۍ تر ټولو شتمن بیل ګیټس. ځینې تحقیقونکي وایي چې ولې یو شمېر کسان چپ لاسي دي. دوی باور لري چې دا مسله تر یوه د موروثي یا جینیټیکي ده، خو حقیقت دا دی چې یوازې په موروثي ډول یو څوک کیڼ لاسي نه پیدا کیږي. په 2013 کال کې یو څېړنه کې چې په پولوس جینیټکس مجله کې خپره شوې څرګنده شوه چې جین او ارث د یو چا په چپ لاسي توپ اغیز نه لري. ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې جینیټک په دې برخه کې 25% رول لري، خو تر ډیره له تصادف سره تړاو لري. سره له دې چې څېړونکي لا هم پر دې موضوع نورو څېړنو ته دوام ورکوي، څېړنو ښودلي چې د انسان سلوک او خوی له دې سره تړاو نه لري چې چپلاسي دی او که خیلاسي، خو بې له شکه چپلاسي ځینې امتیازونه لري او په تېره بیا په لوبو کې. پروسو کې په امریکا کې د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه زیات مینوال موندلي او دا ډول لاوډ سپیکرونه په ځانګړي ډول په امریکا کې ډیر عام دي. د اډوبي کمپنۍ له سړونو سره سم د امریکا نمای کورنۍ د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه په خپل کورونو کې لري. د مصنوعي ذهانت لاوډ سپیکرونه داسې جوړ شوي چې خبرې به ورته کوي او هر څه چې ورته وایي د هغو مطابق به خبرونه، موسیقي، د هوا حال او یا به د انټرنیټ د لارې پرې سودا اخلي. I was the film in Are Khabari.
My name's Bob.
Kamita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې فلم اکوامن په دې ونی کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم میری پاپوینټ ریټرن په دویم نمبر دی چې د 2.25 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم بمبل بی په دریم نمبر دی چې د 2.25 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم اسمبا په لومړي نمبر دی چې د 1.4 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افیس کې د وتلي اداکار شاهروخ خان فلم زیرو دی چې د 1.9 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. دین په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کے جی ایف چپٹر 1 دی. د هالیوډ سینما یو تر ټولو مشهور سیریز مین ان بلیک سلورم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم مین ان بلیک انټرنیشنل دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمسورت، لایم نیسن او تیسا تھامسن کار کړی دی. تر دې مخکې د مین ان بلیک سیریز دریو فلمونو کې مشهور اداکارانو ویل سمیت او ټامی لی جونز کار کړی وو. د مین ان بلیک درې فلمونو په ټوله نړۍ کې د 1.6 ارب ډالرو کاروبار کړی وو. د دې سیریز نوی فلم مین ان بلیک انټرنیشنل کې ښودل شوی چې په لندن کې خفیه ادارې جاسوسان د قتل پلټنې کبھی. فلم بین ان بلیک انٹرنیشنل بعد جون پر میاش کی نمائش تپار بلند کی گی.
Always remember, the universe has a way of leading you to where you're supposed to be
at the moment you're supposed to be there.
Let's do this.
It took me 20 years to find you. How many people can say that? You are the best kept secret in the universe. And I found you.
Which makes me perfect for this job.
You really think a black suit is going to solve all your problems?
No, but looks damn good on you.
Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap!
We are a rumor. Recognizable only as deja vu and dismissed just as quickly. Time to prove yourself, Agent M. We may have a problem in London.
Welcome to MIB.
Well, then I lose it.
You will be with Agent H, one of the best ever to wear this suit.
د هالیوډ سینما مشهور سپر هیرو کردار هیل بوای لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اداکار ډیوډ هاربر مرکزی کردار یری هیل بوای دی. په فلم کې هیل بوای د پخوانی وختونو بدو قوتونو ضد جنگ کوي. فلم هیل بوای به د اپریل په 12مه نمایش ته فارغلاند کیږي.
They warned us that something was coming.
If there is ever an end in this forever war, it will be because of you and your strong right hand.
I'm on your side!
Sorry, my bad.
We're the line in the sand. We fight against the forces of darkness.
This is the Earth. We're expecting a sign that says secret headquarters.
Oi.
Are you serious? You made me a damn weapon. I just wanted to help you become the best you. Some dads get their kids Legos.
Haven't we got to be saving the world or something?
Does it do anything special?
Yeah. It smashes things real good.
د پاکستان سینما او ټلویزیون مشهور اداکار فواد خان نوې فلم دی لیجند اف مولا جٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم بلال لاشر جوړ کړی دی. په فلم کې مشهوري اداکاري ماهیرا خان او همیمه هم کار کړی دی. د پاکستان رسنیو په خبره دا د هیواد تر ټولو ګران فلم دی. په فلم کې فواد خان د مولا جٹ او حمزه عباسی د نوري ناد کردار کړی دی. فلم دی لیجند اف مولا جٹ به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته فارغ وړاندې کیږي.
تیز پنجاب چکیا سی ایک سور میں ویر دا پار ذات دا جٹ تے یار گنڈاسا اتو پیو سردار سو سو میل تے ڈنکے جٹ دے تکے جڑا پاسا جٹ تو ود کھڑاک سی کردا جٹ دا تیز گنڈاسا اس پنجاب دا ہور ایک تھم سی نوری نت اداوے ਨਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੱਭੇ ਆਪੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੜ ਫੜ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਣ ਰੋੜੇ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੇ ਬੁਝੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹਵਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸ਼ੋਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਯਾਰੋ ਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਲਾ
هندی سینما فلم دی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر با په روانه ونی کې نمایش ته فارغ وړاندې کیږي. دا فلم د هند د لسم وزیر اعظم منموهن سنگھ باندې جوړ دی. دا فلم د پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگھ سلاحکار سنجیا بارو په کتاب جوړ دی. په فلم کې بارو کردار اکشے کھنہ کړی دی. په فلم کې د پخوانی وزیر اعظم سنگھ کردار انوپم کھیر کړی دی. په فلم کې خودل شی به چې سرنګ کانګرس پارٹی د منموهن سنگھ وزیر اعظم په توګه وټاکلو او د دې رستو سیاسي حالات خودل شی دی.
مجھے تو ڈاکٹر صاحب بھیشم جیسے لگتے ہیں جن میں کوئی برائی نہیں ہے پر فیملی ڈراما کی وکٹم ہو گئے.
مہابھارت میں دو فیملیز تھی، انڈیا میں تو ایک ہی ہے.
सोनिया गांधी जी ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी राय क्या है?
सोनिया जी मेरी माँ है, बहुत गर्व है उन पर।
अगर मैं इस पोजीशन में होता मैं तो नहीं कर पाता।
प्रधानमंत्री पद के लिए मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है।
मनमोहन सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा।
100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते, ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूँ। पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं।
लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू।
प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये NSC तय करेगी। इनकी समझ में आएगा PMO means business।
ना 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 सर, द डॉक्टर सिंह means business।
قدرمن اوریدون کو تاسید مشال رادیو 19 پروگرام د نړی رنگونو کې معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه تیاروي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په پښتنو کې ډیر بدلون راغلی او د تعلیم په اهمیت پوهېدلی چې پکې د زوی او لور فرق نه کوي، خو بیا هم ځینې داسې شته چې خدای پاک ورته لور ورکړي نو ورته ډیر نه خوشحالېږي، بلکې ځینې کمبختان یې له کوره وباسي. دا خبره راته په سواد کې د طاهره محمد مور وکړه. نوموړي وویل چې لور یې پیدا شوه نو د خاوند په کور کې یې ژوند ګران شو، خو طاهره محمد وای چې په خبر پوه شوې نو پلار او یا هم د هغوی کورنۍ یې نه ده لیدلې.
زما پلار خو چې کله زه د یو کال ومنه هغه وفات شو، زما کله چې پلار وفات شو نو زما مور خو بیا راغله، زما د یادوی کره اوسېده، هغوی بیا په کور کې کار کوو، زموږ یو رسیدو کې خلک ول نو هغوی سره کار کوو، زه به سکول ته لېږلم. ماما مې شتلې او ترګان چې مې کمی نو هغوی زموږ سره څه تعلق نشته، چې خاص زموږ سره هغوی سره نه کوي. زما مور ته مطلب هغوی
خو د طاهره محمد مور بیا د خپل خاوند حال داسې بیانوي.
هغه خو چې وفات کېدو نو لکه هغه خو لږ ژوند دی، او د هغه په ژوندانه باندې زما د هغه سره رابطه راغ شو وه، لکه زما چې د پلار کره کار وشو نو هغه بیا وفات شو. کوم چې زما دا ماشومه پیدا شوه نو هغه زما سره لکه هغو زما سره غوینشه غویمې او دغه وکړې وې، دا وې جنۍ پیدا شوه نو دا خو زما کار نه و، دا خو د الله کار و. جنۍ والا خو الله جوړه یا خو زه نه جوړم، او زما دې ماشومې ته پته نشته، دا خو دې ته دغه ما وسه ووي نو لکه دې ته به وس پته ولګي، لکه دا خو چې څنګه دا پیدا شوه نو لکه هغو زما سره غویمې جوړې کړه، شر شاکار او هلته کولې را سره جوړ کړې، دا وې جنۍ پیدا شوه. نو چې زه بیا د پلار کره اوسېدم دغه نو بیا ما کاله کره کار کوو، نو ما په خپله هم یو ورور دی جو هغه ځانه غریب دی، لکه داسې وسې نه کېږي.
نوموړی وایي چې د خاوند له کوره د وتلو سره سم یې ژمنه کړې وه چې خپل لور باندې به په هر حال کې تعلیم کوي چې د زوی پر ځای یې ودروي.
بیا ما کاله کره کار کوو نو داغو کوره مې ډېر عمر کار کړی، لکه داغو له ما واړه بچي لوی کړي دي، شپږ بچي مې والا واړه لوی کړي دي، زما دا بچي هم هلته کې لکه لوی شوي، زما دا لور هم هلته کې لویه شوې ده. نو بس دغه کورونو مزدوري به مې کوله او داغو کراو، دغه به د خپل بچی به مې تعلیم له لېږو، جو خلکو خبرې به مې په کوم ډېر اورېدي، خو بیا را دي ډېر غربت او د ډېرې نیستۍ د خبرو د لاسه بیماره شوم، جو ظاهره خبره ده چې دومره بوج مې په سر شو. نو په ما بیا تور زړی ولګېدو، بیا را باندې هغه تنې راته ولګولې سرکاري حکومت، زما خو چار د علاج نه کېدو، خو لکه وجود مې اوس خراب شوی دی، وجود مې زیل نه راځي، اوس مې د زړه تکلیف هم دی، لکه زړه ګولۍ خورم دي، ډاکټر وایي چې ګولۍ دا به ته نه بندې را ګولۍ په لوړ ځای به نه خېږي او لکه دروند کار به نه کوي. او
داراز طاهر محمد وای چې د تعلیم ترڅنګ اوس نوکری هم کوي او خپل مور یې په پردي کورونو کې له خدمتونو خلاصه کړي ده.
بیا هینې د ما مور بیمار شو خو بیا دا چې میټریک ما پاس کړو نو ما ځان خپل یو پرایویټ سکول کې ټیچینګ سٹارټ کړو. الته چې ما کم پیسې را کولې نو بیا ما باندې سکول شروع کړو او تعلیم چې ما کړې اف ایس ایم ایس لا کنټینیو دی واس نه ایگزام ورکړو. هغه نه علاوه ما آی ټی کیوم ډیپلوما یو کال لپاره کړی دا هغه کې بیا ما یو څو مختلف سافټویر هم جوړ کړی دي. فرسٹ ٹائم کے سہار کی بزو ٹیچنگ لتلم اغین بعد بیا دو بجے ونی پر ایوننگ کے زخپل کالج تلم اغین علاوہ بیا اغین بعد بیا زخپل کم ڈی آئی ٹی ڈپلومات ما کول اغین مطلب
په دې پښتنه چې دا هر څه یې څنګه کول یعنی په یو وخت کې درې کارونه کول ګران نه وو. طاهره محمد وویل
چې نه ګران کړی یا څه مطلب د شپې باندې نه وخت کول تر اتلم اغین یا کار بم کول غوښتل کور کې خپل سکول کالج کار بم کول الته به کمپیوټر کاروم کول و اهي نه علاوه سو ما و ټیچینګ کول وړو بم کار کول خپل کور کې خو بس شپې ورته نه سم بس کول و دي زه و دان چې په هغه ورځ کې ټوټل وځي چې شپې وای درې غنټې و د چیدم نه زکه چې ټول کار به وکړ شپې باندې.
طاهره محمد وای تل یې دا یقین وو چې د مهنت نه بغیر هیڅ نه ملاويږي او زکه یې په ځان شپه ورځ یو کړی و. نو موړې څنګه بریالي شو په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته خلوې ولا نه دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې د سواد طاهره محمد ته ژوند حال درکو. نو موري د پیدا کېدو نه پس پلار لمور سره یو ځای لکوره شړلې و خو اوس یې د تعلیم لاله ځان بریالي کړي او د مور ملاتړ ګرځېدلې ده. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
د طاهره محمد مور وای د لور پیدا کیدلو لوجه یې خاوند د کور وشړله خو لور یې په تعلیم کې خروانه ده چې دا پر خوشاله ده او خوایش لري چې لوړ مقام ته ورسیږي.
ډیر خوشاله یم چې زما خوایشونه خدای پوره کړو او زما سره دونه دغه او زما په لور کې دونه خدای پاک ما سره سختي تیر کړې پاږي کې دونه دغه ولګي دونه ظاهر خبره ده چې زه خوشاله نو مخ کې مې په زړه دار باندې چې لکه زما را بچي دغه سافټویر انجینیر نو لکه د دې د ور کوټوالي نه خوښ یو لکه په پردو کمپیوټر ما چې به دا خو کار کوو دا خو په هر کمره کې کمپیوټر او لپټاپ او دا سيزونه پراته او دی به پکې ګوتی وایې زبال ته کې د پردې کار نو موزګار حالت کې په دې پسې مې منډي واهلې دا به مې د پردوسي زنه نه رامنې کوله چې خدای خراب نشي او چې ته شر د غره له جوړ نشي. نو زه هم چې دا د ورکوټول نه لري دا خوښته ده د خدای پوره.
طاهره محمد وای چې د مور په دواګانو او خپل مهنت یې د کمپیوټر په زده کړو کې داسې مقام ته ځان رسولې چې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لور آصفه بټو زرداري ورسره د اعلی تعلیم لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. په دې حق لانو موړي وویل
دا یو پلیټ فارم او ټیک جوس یو پلیټ فارم نو پاکستان کې وی هاي کال باندې 25 کسان دا سره وباسي مطلب یا وی آی ټی کی سرکار کړي وی او وی له یو تقریبا کې خو وی صرف ان نیک په دنیا باندې مطلب داسې ایوارډ مې وای داسې نه ورکې خو صرف په ویډیو نیوز او داسې خلکو مخې ته راولي. نو هغه کې چې کله ما خپل سافټویر او هغه باره کې خبرې وکړې مخې ته چې زما کوم پلانینګ دی مستقبل باره کې هغه ما وې نو هغه کې زما فرسټ پوزیشن راغی. کله بیا د میډیا تر مخې کې شو نو هغه میډیا د وایي نو بیا آصف ابو تو زرداری ته پته لګی دا بیا هغه ما ته انعام هم راکړو هغه ما ته دا هم وې چې مطلب مخې ته چې څنګه کوم تعلیم دی ظاهر خبره ده اف ایس سی نه بعد خو بیا ما خپل باندې خپل تعلیم نه شو کنټینیوس کولای ځکه چې ګرانه وه ما ته ډېر زیات هم د کور خرڅه هم بیا خپل باندې تعلیم کول نو هغه خو خامخا پسې هغه پرېښودو خو هغې ما ته دا وایي چې نه ته خپل تعلیم مه پرېږده او چې اف ایس سی نه بعد چې ته کوم یونیورسټۍ کې ایډمیشن کول غواړې نو مونږ تاله ایډمیشن کولو ته تیار یو مونږ تا خرڅه کوو.
طاهره محمد زیاتوی آصفه بټو زرداری ورته د مور د علاج لپاره هم 200000 روپۍ ورکړي دي. په مستقبل کې څه کول غواړي؟ نو موري په دې پښتنه وویل
جی مخی تا کزا سوفتویر انجینئرنگ کار غرم اغین الان دازی نورو مختلف اکسرا کورسز دی جی دیر مطلب دیر حکومت نما تا دبائی حکومت ما تا اوفر را کرن ویوی چی کل استا اگزیم ختم چی اغین بعد بتا مانی من دا کورسو نا چی کم دی نا فری کتا تا دبائی کری نو اغین پس مطلب زود دا کول غرم دا ویم چی زس پل علاقہ سوات چی کم دا خاص کر دل جنکو کو تعلیم مانی دی زیاد سختی ماو بیا خاص کر را روانا کم زمانی چی دا اغ خطول آئی دی دور دے اور جمع سوات دی دور کی بھی جمع سوات جنکی بیخی دشا تپاتی شوی اگوی پی جنین نا کمپیوٹر سا شہر دے اسا شہن دے نو دوار چیزے دلتے کی او سکول کلا کم آیا جنکو دے پارا آئی دی سکول او دلتے زو اگوی مطلب آئی دی ببارکی سوخی ما
داراز طاہرہ محمد پختنو جنکو توائی چپ یو حال کے دے ہم نہ مایوس کی گی او تل دے د تعلیم تر لاسا کولو ہس کوی چ ہم دغا د بریا لار دا
مطلب مطلب مونگا نا امید کوشش جاری ساتھ اللہ تعالیٰ مخارا کہ بس پل محنت کوئی اور مثال اگاڑی میں جو پل محنت تا سے کوئی اور خام مخارا گئی بل دادا یہ تعلیم مونگا حاصل کو تو مطلب خل کو خبر ہی ادا آر سب پڑھ رہی صرف پل زرا آواز باوڑے تاس ضرورت آس سے سوئے اور پل تعلیم حاصل کری تم بتاس سے ترقی ملاؤ سی تم بتاس سے عزت ملاؤ سی کہ تاس سواڑے اگر بتاس سے ملاؤ سی
بلخوا د طاهره محمد مور وای په لونو او زامنو کې فرق نه دی پکار او په خاص توګه خپل بچو ته که هغه لکان وی او که جنکی پکار دا چې یو شان تعلیم ورکړ شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221212141 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
Thank you.